کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غواستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او به ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلی پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په شپږم ټول چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې ولس کاله مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکرې ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه راهیسې کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات یو نفر هم نه طلب شوی هلته هېڅ تلفات نه دي شوي نه پېښ شوي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان مختره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک ډېر عجزون دي. بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده. بېخي ونه شای نور په تکې یار شی د اوبه د لذاته وچ شو بغین هم وچ شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست را بشو. اول مطلب ته د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکرې ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي ده او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټوئیټر باندې ادا کړی چې په دې نخټو کې د طالبانو د سریقتي بدری او ځانمر ګبریدګرو لړلې و وشتنه وژلي او و نورې ټپيان کړی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
د تلفات باره کې خو اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته. تلفات دې سیوی نه پیښوي.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیستی خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی یې نیټه د روان کال د غویي اتلسمه ښیي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوي روانه د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد.
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه خو بدلیږي را بدلیږي کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر پروان بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسولیت داعش منلی دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا ښوونځي د تیر کال خونړي بریته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به له لنډې دمې وروسته واورئ.
د کابل ویدیز د ګڼو خونړیو بریدونو شاهد دی خو د سید شهدا پر ښوونځي برید ځکه ډېر پراخ غبرګونونه وپارول چې قربانیان یې اکثر د ښوونځي وړې نجونې زده کوونکې وې. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیعه او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشیني وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د ښوونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتي شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می پاتمه د خونځي مخته لمړی موټر بمبرید وشو تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیعه او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي. د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی دس جون نه کړی څنګه عامه جون دی بالکل التمخ کې نه امنیتی تدبیر وجود نه درلود د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوی د ډیرو نور وسم تر کشف لاندې دي ان شاء الله د عیشي پدیده به ځپل کیږي نو پرې خودل کیږي چې چاته ځان واړي
لاختر مخ کې څو نه په کابل بلخ کندوز او نور سیمو کې جماعتونه تکیه خانی او خانقاوي په نخښ شوی چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول د اکثرو د غبرېدونو مسولیت د عیشي اسلامي دولت ډلې ومانه د طالبانو لدی ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او د عیش د دوی په وړاندې کمزورې دي د بشري حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي ازادي راډیو ته خوږیاست اوس به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې د یو پختنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو پختنه دا و چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرونی د طالبانو د بارونی چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي پختنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی د ازادي راډیو زینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیړل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردیو خو باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته مسلمانې خزی به د خپل اثر دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي هیڅ خزه نه غواړي بې پردې اوسي په دې ارتباط د طالبانو پالیسی سمه نه ده او حضرت محمد لیکلی دی طالبان دی د خزو شاپریږدي او نورو مهمو مسایلو پسې دي خپلې هڅې زیاتې کړي وربشو خوست هلته پروند تلسیمیا د ورځی پرتباد باندې غونډه جوړه شوې په خوست کې پروختونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي په دې اړه پام وکړئ د راپورټ
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندوی بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې پاتمه د تلسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي
دلته زموږ سره په نور د وینې تلسیمیا خیریه موسسه کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي د 2013 کال تر دې پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلسیمیا مریضان په خاطر باندې څو د دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې زموږ په وجود کې کوي او څه څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو
د شمال د مدخل اوسیدونکو محمد نبی چې درې اولادونه د تلسیمیا ناروغي لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونه ته وینه ورکوي
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس نیم زره دوایې ته سي ار شي پرې افناسي مو والا کېر جوړ د دینه منځ کار سره خاص والا کې د لوټ زیات لرم من محمد نور نه رخصل شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا رغوله دا من دولته یو الحمدلله دغه ټیسټینې دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلکې مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بدیارو کولو
د خوست میخانیکی انستیتیوت یو تن استاد میرویس دو اولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو سید امیر رئیس صاحب ته ویره غلامیتیم رئیس صاحب د په نشتو امکاناتو خصولي پر دا زمينه مو سیدا کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیاتما کې زنګړ و دی د مریضونو پر موجودي کوار نه موجود دو. نو اکرم دا یو ماشين باید سیاتما ولري چې د وینو تصفیه کې د مریضونو پر
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده. د خوست ډاکټرانو د اتحادیه مرستیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې دا د وینې کینسر ده. وینه چې دو په وجود کې مهم وظایف سرته رسوي، ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا ده چې غذایي مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. که چیرته په وخت د وینه شي د هډوکو سوي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي او خپل ینه غوټول رامنځته کیږي، د تورې غوټول رامنځته کیږي. د ټول وجود مهم حیاتي اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بل لوري ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې په نمانځنه کې خبرې کولې، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دې ناروغۍ د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عامې روغتیا له ریاست او مرستندویه مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په داسې حال کې چې موسکو په دوه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بهیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کنفرانس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسي اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یوه سمبولیکه بڼه غوره کړې، ځکه روسیه هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسېدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړې. زلنسکي وویل دی د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوه ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزي بانک له چارواکو سره نن لیدلي. مرکزي بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاده ناست کې دواړو خواوو د بانکي نظام پر عادي کېدو او د بانکونو له لارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزي بانک وړاندې لیکلي افغان پلاوي له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلي چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالي برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون لدرک 322 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میاشت له لومړی تر شپږم نیټې پورې راټول کړی. کته هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو له دې مخکې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو څوارلس افغانۍ اته ویشت پوله، یو سودریال دوه ویشت افغانۍ اته اتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر څلور افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور آخوا
دی برخه ته مو زنوری است نوری هر کلای کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکي وایي چې د څښاک پاکې اوبه کمی دي، وچکالی باغونه وچ کړي او ځوانان هم کار او بوختیا نه لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت وزی زدران ولسوالی اوسیدونکي وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالیو د لاسه باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت یې وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکي خوبابدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاکو اوبو ته یې اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالیو له امله یې د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده، بېخي ونه شی نه راپته کېږي. هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر زور راته چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر زور راته هم دغه ته ده چې دا بغین هم نام جوړ کړی دي. بالکل دا خو یې مخ خبر سو چې شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډره پایدار کوي. سلاو ور درې می سلاو یو ته باندې نه څوره منځیر کړو دا کیږي چې منځیر کړو دا بار دی چې منځیر کړو خو هغه بیا نه رغلو مختل وینو چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ اوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
حوال ضرورت اوبه ده چې اوبه نه لري د کلی بخي مزدوري نشته که چای نه پیدا کېږي. دغه خالی پرته دی، خالی در مځکه نشته، خو دا جوړیږي مځکه، خو سعید جوړیږي مځکه، خو دا کس کې وینه، دا کس کې غوړ جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تن خونکی عبدالله وایي سره له دې چې په زلونو یادونه کړې، خو بیا هم په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي خونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د مرب څخه دا غواړو چې موږ د هر څه کې مکتب جوړ کړي، معلمان راولېږي، سم سمپونه راته جوړ کړي، کتابونه راولېږي، چوکۍ ګانې راولېږي. موږ ته په وزې درانه ولسوالۍ کې یو تمیز جوړ کړل، له ساده سمپونه ډېر واړه واړه ډېر کاندې شاګردان نفوس بخي زیات دی. او د مرب څخه دا غوښتنه چې موږ خپل حق راکړي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي چې د پاکو اوبو شتون د نړۍ او هیواد په کچه یوه مهمه ستونزه ده او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقداد احمدزی وویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکې سیمه کې سروې شوې چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو ایف ای او ای آر ایف ای په نامه باندې موسسي چې د بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نامه باندې نړیوال موسسه ده، هغوی یو سروې ترسره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چکډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې ترسره کړې وه. امید ده چې راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پرې پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای شئ.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنای کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت و. د لیکنې په پای کې راغلي دا اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بندي امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کېږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیله یې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر ښځو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړي دي. د بریتانیا آنلاین خپرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کېږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد د سلامه وروره دغه موږ د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر دولسم سم پورې ډیر انتظار باسو موږ څه وکړو د دې حل لار خوراو باسي خو کدا ایجاب وو هغه مسله هم خلاص شوه. اوس دې دا مکتبونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که چېرته نه شروع کیږي موږ دا وړې جنوکیان هم راوباسو چې بس صفر سي. نو دا معنا لري چې موږ د معصومې جنوکیانې د اوناس طبقه باید بېخي زده کړه ونه کړي، د تعلیم نه بې برخې او محروم پاتې شي. موږ افغانان څه وکړو؟ چېرته لاړ شو؟ یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاص کړي. موږ خواهش کوو، بیا خواهش کوو، د رهبرانو نه خواهش کوو، طالب رهبرانو نه، دغه مسلمان دی، د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه. زانه مونږ غتو کو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او بهغه پات یو لس کال دور لس کال پنار باندې لګلی د مکتب ته په چپ په نیمه ګړډ باندې پښته دل چپلا کو کې لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید. اوس دوی ته نه شروع کوي او نه ختمي د بیخ ختم کوي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه مسو سلام.
سلامونه تاسو ته او ستاسو معزز همکارانو او اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او عبیدالله صافی مال د لغمان پوهنتون ادبیات او بشري علومو پوهنځي محصل. دا درې میاشتې کېږي چې زموږ پوهنتونونه شروع شوی دی. هغه کوم د بدلاشي حاضري چې د هر میاشت موږ باندې ابدا کوي، مګر بدلاشه دا درې میاشتې موږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدلاشه موږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي، موږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کوو، دا چپټر چې اخلو هغه پیسې د کوم ځای نه کوو، همداسې کتاب کتابچه قلم. هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خپره کړي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزیر جناب باقی صاحب، متقی صاحب او مجاهد صاحب ته دغه زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز د فصل پیغام پیرزم. زموږ د هلمند ولایت د سوه شمالي ولسوالۍ لکه نوزاد مساکله او بغرام ولسوالۍ کومه لار چې دغه خامه ده یوازې یو څو کیلومتره چې دغه د ګریش ولسوالۍ څخه شمال طرف ته هغه پخه شوې ده. نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامي عمارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. دا برخه هم دومره و. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.